نمیتونن صابون به گفته دکتر.
سلامت باشین. رسیدیم به پایان برنامه. میکروفون شما از رادیو آزادی است. شنونده های ما سپاس که تماس گرفتن. من ستار فروغ از شما اجازه میخواهم. برنامه های رادیو آزادی ادامه دارد. حالا هم با همکارم سالی محمد. سالی باشین. سالی صیب خوش آمدید.
دیر مننه لطاس و ستار فروغ اوریدون کتا زمال خوا سلام دخ پروانه در پینزو بجو دوام کبی. د خبرونه په راپورونه کې اوري چې د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم وځنډول سول. دا او نور راپورونه تر خبرونو وروسته. خبرونه له فریبا ظاهر ناوري.
سر کې د څو مهمو خبرونو سره کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیر پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړی مراسمو د ځنډولو په اړه کړی ده. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استاذ یو ځل بیا د افغانستان د حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. او له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمېنه ویانا کې غونډه کوي. خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد د افغان حکومت د غیر پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړی مراسمو د ځنډولو په اړه کړی دی. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دا اقدام به کافی فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لا خوندي کېدو لپاره لازمي سلام مشورې وکړي. په همدې حال کې د افغانستان د ولسمشر مرستیال وینده خان مینپال نن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام مشورو وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي د شمول د تالیف د مراسمو لپاره بهرني میلمانه راغوستي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوې موجودې وې. د لوړی مراسم نونسم د کب ته ولاړو. نونسم د کب به د لوړی مراسم ترسره کیږي.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي پر خپل ټویټر پاڼه د حمله کلی چې د ټاکنو بهیر په بشپړېدو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اشرف غنی د افغانستان د ولسمشر په توګه ګټونکی اعلان کړ او نور مشران باید ډاډ ورکړي چې د افغانستان نوی دولت باید د ټولو افغانانو د ارمانونو منعکسون کوي. تر دې وړاندې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ډلې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د زلمی خلیلزاد له غوښتنې سره سم تر شاوخوا 15 ورځې د ښاغلي عبدالله د لوړی مراسم ځنډوي. عبدالله د ښاغلي غنی اصلي انتخاباتي سیال د ټاکنو پایلې نه دي منلې او ځان یې ګټونکی او د موازي حکومت جوړېدل اعلان کړی دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځنګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په یوه اعلامیه کې راغلي چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی ماڼۍ کې له ولسمشر اشرف غنی سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. د اعلامیې له مخې ښاغلي کوبیا د افغانستان له ټولو سیاستوالو غوښتي چې د سولې پروسې د بریالۍ ترسره کېدو لپاره په ګډه کار وکړي. ولسمشر غنی په دې لیدنه کې د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې استازي ته ویلي چې د سولې پروسې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه یې له بېلابېلو لورو سره سلام مشورې کړې دي او د دغو چارو د ښه مدیریت لپاره چمتووالی لري. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د استازي زلمی خلیلزاد او په قطر کې د طالبانو د سیاسي مشرانو ترمنځ تر ډیرو خبرو اترو وروسته ټاکل شوی دی چې د رواني فبروري پر 9 د دواړو لورو ترمنځ توافق لاسلیک شي چې له مخې به یې له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتلو او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو ته زمینه برابره سي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د توافق تر لاسلیک د مخه د سولې لپاره د اعتماد فضا درمنځ کېدو په هدف په افغانستان کې د یوې اونۍ لپاره د تاوتریخوالي د کمیدو پریکړه سوې وه چې نن د دې اونۍ د پیل 15 ورځ ده. د افغانستان حکومت او خلکو د دې پریکړې تود هرکلی کړی دی. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه جرمني، فرانسا، بریتانیا، چین او روسیه هڅه کوي چې دا تړون خوندي کړي. د ایران استازي هم د غونډې ته ورځي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف ویلي دا یو چانس دی مخکې له دې چې ډېر ناوخته سي د کړکېچ مخه باید ونیول سي. د غونډو وروسته لاغه جوړیږي چې جرمني، فرانسې او بریتانیا ځینې جنجال پارونکي پروسیجرونه منځته راوستل چې ښایي په تهران د ملګرو ملتونو بندیزونه بیا پیل کړي. د هند صدر اعظم نریندرا مودی په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د آرامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې په پلازمینه نوې ډیلی کې لږ تر لږه شل کسه وژل سوي. د هند صدر اعظم نن چهارشنبه په خپله ټویټر پاڼه لیکلي، زه په ډیلی کې له خپلو خویندو او ورونو څخه غواړم چې هر وخت په خپلو کې سوله او ورورولي وساتي. نوموړي دا هم ویلي چې وضعیت په غور سره څاري او پولیس او نورې ادارې د ثبات او آرامتیا د ډاډمنېدو لپاره کار کوي. د فبروري پر 23 په پلازمینه نوې ډیلی کې دا خونړۍ پیښه د مظاهره کوونکو ترمنځ راپور ته سوی چې د هندستان د تابعیت د نوي جنجالي قانون په اعتراض راوتلی وو. د نوي قانون له مخې هندستان هغو کسانو ته تابعیت ورکوي چې مسلمانان نه دي او د خپل مذهب په خاطر د ځپنې له ویرې له 2014 کال مخکې هندستان ته تللی وو. منتقدین وایي دا قانون له مسلمانانو سره توپیري چلند کوي، خو د حکومت دا خبره ردوي. د خبرونو پای.
نن چهارشنبه ده د کب یهود و ما د فبروري شپږ وشتمه ورځو د خبرونې د راپورونو برخه ده. په راپورونو کې اوري چې جمهوري ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غني د لوړی مراسم ځنډول سوي.
د لوړی مراسم نو نسم د کپت ولاړو نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
د یو تحلیلګر نظر مرخصتي چې د لوړی ځندول د سولې له پروسې سره مرسته کولای شي.
منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړی ځندول.
په کندوز کې خلک وایي چې لروونو جګړو ستړي دي او د تاوتریخوالي کمول اونې په نیک فال نيسي.
او په دې ارمان کې موږ دایمي مو چې دغه یو دایمي صلح اواز موږ تراشي دغه فایل موږ په نیک نظر نیسو ان شاء الله چې دغه زمينه دته مسایدا کې په افغانستان کې
د کورونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو قیمتونه لوړ شوي.
قیمت شوې مخکې چې دا مالی دل دا به دانه په 15 روپۍ ورکاو اوس دانه 30 روپۍ ورکې.
په بهرنی موضوعاتو کې هم دا موضوع څرګل شوی چې کورونا وایرس د نړۍ ځینو نورو هیوادونو ته هم رسیدلی. د خبرونې په دویمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه د نورو مطالبو ترڅنګ اوریدلی سي. اساسي او بشري حقوق ژوند په شیبو کې. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي چې د ولسمشر په توګه د محمد اشرف غنی د لوړی مراسم ځنډول سوي دي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د دې اعلان هرکلی کړی دی. جمهوریت ریاست وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه د اندېښنو او نورو تخنیکي ستونزو له کبله د لوړی مراسم ځنډول سوي دي. امید ظاهرمل دا موضوع تعقیب کړي. نور جزئیات له دې څخه اورو.
بلې سالی صاحب، هغه ډول چې تاسو ویلې د افغانستان جمهوري ریاست ویلي چې د ولسمشر محمد اشرف غني د لوړی مراسم چې تمه وسبا د پنځشنبې په ورځ وشي او د نړۍ د ډیرو هیوادونو مشرانو ته پکې بلنه هم ورکړل شوې وه د کب د میاشتې 13 نیټې ځنډیدلې دي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غني دغه پریکړه د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت جوړونکو ټیم له مشرتابه او د افغانستان بین المللي شریکانو سره له پراخو او هر اړخیزه مشورو وروسته کړې ده. د ولسمشر محمد اشرف غني د ویان رسال د وخت مینپال د چهارشنبه پورز په دې اړه ازادي رادیو ته وویل.
د افغانستان جمهور رئیس تر پراخو سلام شروع وروسته په دې خطر باندې چې د کورونا د وایرس سوازي نشموده د تالیف د مراسمو لپاره بهرنی میلمانه راغوشتي او وخت کم او په تخنیکي لحاظ باندې ځینې خلاوي موجود وي. د لوړی مراسم نو نسم د کپ ته ولاړو نو نسم د کب به د لوړی مراسم تر سره کیږي.
هغه ټکی چې مینا پال یاد کړل د جمهوریت ریاست په خبر شوی اعلامیه کې هم ورته په همدې ټکو اشاره شوې ده. بل خو بیا د افغان اصول لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په خپل ټویټر باندې لیکلي چې د ولسمشر غنی له دې پریکړې چې د لوړې مراسمې د مارچ د 9 پورې وځنډول هرکلی کوي او د لیکلي چې دا به د لا زیاتو مشورو لپاره زمینه برابر کړي څو د افغانستان او د خلکو ګټې مناقصه او خوندي شي. ښاغلی خلیلزاد زیاته کړې ده چې د انتخاباتو د بهیر په پای ته رسېدو سره ولسمشر غنی بریالی اعلان شو او نور رهبران باید ډاډه شي چې نوی حکومت ټول ګډونه او د ټولو افغانانو د هیلو منعکس کوونکی دی. بلخوا بیا د ثبات او همپالنې ټاکنیزه ډله هم وایي چې زلمی خلیلزاد له دوی غوښتي چې د لوړې مراسم وځنډوي او د سولې په موضوع تمرکز وکړي. د ټاکنیزې ډلې ویلي چې د غوښتنه د افغان سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ یو امریکایي پلاوی د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې د مشر عبدالله عبدالله سره په لیدنه کې مطرح کړی ده. د دې ډلې یو غړي فضل احمد مانوي وایي چې دوی د لوړې د مراسمو پورې د والیانو ګمارنه هم ځنډولې ده. موږ د والیانو ګمارل بند کړل او ټاکل شوی و چې موږ هم د لوړې مراسمو ته تیارې ولرو خو اوس لوړه نه کیږي او ارګ هم ویلي چې د لوړې مراسم بند کوي. د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې مشر عبدالله عبدالله د ټاکنو د وروستیو نتایجو تر اعلان وروسته چې پر بنسټ یې محمد اشرف غنی د راتلونکو نورو 15 کلونو لپاره هم ولسمشر وټاکل شو، د ټاکنو د خپلواک کمیسیون پریکړه ونه منله، ځانې ګټونکی اعلان کړ او دایم ویل چې ټول ګډونه حکومت به جوړوي او ترخوای بیا په یو شمېر ولایتونو کې والیان هم وټاکل چې لغبرګونونو سره مخ شول. افغان حکومت مخکې له دې ویلي چې ټاکل شوی د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د پنځشنبې په ورځ وشي چې البته دا نیټه سبا ورځ وه. د افغانستان د ولسمشرۍ ټاکنې نږدې سکم دوه اونۍ وړاندې اعلان شوې. بلې سالیسې
ډېره مننه. د امید ظاهر مل په راپور کې مو وردل چې د افغانستان حکومت موافقه وکړه چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د جمهوري ریاست د لوړې مراسم د مارچ تر 9 نیټې وځنډوي. دا پریکړه په داسې وخت کې شوې چې تمه ده د شنبې په ورځ د طالبانو او امریکا ترمنځ د سولې تړون لاسلیک سي او بیا د مارچ تر 10 د سولې بین الافغاني خبري پیل سي. احمد شیبر په دې اړه د پوهنتون له استاد نجیب آزاد سره مرکه کړې او لومړی ورڅخه دا پوښتنه کړې چې د لوړې د مراسمو د ځنډېدو پریکړه به د سولې پر روان بهیر منفي که مثبت اغېز وکړي.
ما داسې څه نه دي لیدلي چې د متحده ایالاتونو د ادرس یا د ښاغلي خلیلزاد له ادرسه ویل شوي چې د طالبانو غوښتنه دا ده چې د لوړې مراسم دې وځنډول شي، ځکه طالبانو په ټوله کې د ټاکنې هم غندلي دي، د ټاکنو نتایج هم غندلي دي او هغه د افغان حکومت هم تر اوسه پورې د افغان حکومت سره هم په هغه ډول چې لازم ده د دوی په دریش کې د یو تغییر نه دی راغلی چې مستقیم د خبرې پیل کړي، نو منفي تاثیر به ونه لري په هیڅ ډول د لوړې ځنډول.
اساسه کې منفي تاثیر نه وي نو مثبت تاثیر به څه وي؟
دلته د نن په هیواد کې سیاسیونو غوښتنه هم هغه سوې ومنل سوې. دغه تر څنګ متحده ایالاتونه ممکن طالبان ستاسو ووایي چې حتی د لوړې مراسم هم ستاسو توافق دپاره وځنډول سول، ځکه سوله لومړیتوب لري. نو ځینې شرطونه بیا هغه نرمښت پکې راتللی شي چې طالبان ممکن داسې شرطونه ولري چې هغه د ځینو خلکو دپاره، ځینو طرفو دپاره، د افغان دولت دپاره، ممکن د افغان ولس دپاره هم هلته په بعض موادو کې منل نه وي. په هغه کې هم نرمښت راتللی شي چې دا یو خوا انعطاف شي، نو طالبان ممکن خپل غوښتنې کې شرایط کې توافق دی توافق ما کې چې د لاستیکي پیر کې ان تاسو وشول سي
په خو له طالبانو سره څو پلا نور سیاسيونو او د حکومت استازو هم په غونډو کې برخه واخیسته. هیڅ کله هم د سیو حیات ونه ټاکل شو چې هغه حیات ثابت حیات وي او د دې جوګوي چې له طالبانو سره خبري وکي او منظمي خبري مخته یوسي. اوس کچرته یو مرکزی حکومت نوي او دغه حیات د سولې په خبرو کې برخه وانخلي، فکر نه کوي چې بیا به هغه د حیات ستونزه هم را پیدا شي چې هر یو به وایي چې زه دې په دې پلاوي کې یم؟
متاسفانه یو خو طالبانو تل دا ټینګار کړی چې دوی د افغان دولت د باصلاحیته حیات سره هیڅ ډول خبرې نه کوي، بلکې د افغانانو سره خبرې کوي. یعنې د افغان دولت له ادرسه نه وي. نو حیات په ټوله کې که هر ډول حیات وټاکل شي، دلته به د سیاسي ترمنځ جنجال خود وي، د افغان دولت ترمنځ هم ځینې ستونزې وي چې احمد دی وي، محمود دی نه وي. اما په ټوله کې د افغانستان د حکومت یا د افغانستان د ادرسه یو حیات ټاکل تر اوسه پورې د هغه لخوا نه ده منل شوی. طالبان دغه ټول تل دا شی رد کړی دی. بیا د دې تر څنګ تر کومه ځایه چې دغه مذاکرات پر مخ تللي دي، څومره مثبته نتیجه یې ورکړې ده، دغه ټوله پروسه که موږ یې منو که یې نه منو، په مستقیم ډول د متحده ایالاتونو او د طالبانو ترمنځ پر مخ تللې ده. په ځینې ناسو کې د افغانانو استازیتوب هڅه شوې ده، اما طالبانو یو هغه ناسې ډېرې مهمې نه وي. ناسې یوازې هغه مهمې وي چې د متحده ایالاتونو د طالبانو ترمنځ ستر شوي دي. نو که چېرې په راتلونکي حیات کې ځینې داسې مسایل را هم شي څوک دی وی څوک دی نیوی تعداد څومره وی تل تریم هغه وی زه فکر کوم چې هغه هغه پړه یا اصلي پړه وسم د متحده ایالاتونو په لاس کې دی هغه باید د افغان دولت سره ډېر همغږي ولري افغان دولت باید د متحده ایالاتونو سره ځانګړي ول د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي ښاغلي خلیل زاهر سره ډېر همغږي ولري دغه برخه کې بیا کېدلی شي چې د افغان حیات باندې تاثیر وکړي مستقیم مذاکرات چې پیل شي په دغه هم تاثیر وکړي اما که چیرې د افغان سیاسینو د افغان دولت یو مشروع حکومت له ادرسه څوک ټاکل کېږي بیا هم دغه متاسفونه هغه سیاسي فرهنګ دومره ضعیفه دی چې بیا هم دلته جنجال نه وي او ستونزې وي یو څوک منل کېږي بل به نه منل کېږي نو ښه به همدغه وي چې کوم پلیټ فارم باندې چې متحده ایالاتونو کار کړی دی همغه باندې افغان حکومت ډېر تمرکز وکړي او د هغو سره یو لاس
د پونتون استاد نجیب آزاد وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ځینې تحلیلګران د تاوتریخوالي د کمولو اونۍ تیرې 15 ورځې بریالۍ یادوي او وایي چې په سلو کې 15 نوي تاوتریخوالي کم شوی چې دا به د باور رامنځته کولو سره مرسته وکړي. رحمت الله افغان راپور لري.
د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ نن 15 ورځ ده خو په ټول افغانستان کې کومه ستره امنیتي پیښه نه ده سوې. د چارو کارپوهان وایي چې اوسنی ازمیښتي وضعیت د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې له لاسلیک سره مرسته کوي او د باور ځانګړې فضا رامنځته کوي. د پوځي چارو کارپوه جنرال دولت وزیری د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه 95% کې پیښې کمې سوې او هوکړه مراد سوې ده.
دا د اعتماد جوړولو لپاره یا د باور جوړولو لپاره یو ښه کار و، مګر دا کافي نه دی. دا بسنه نه کوي، باید پوره باور لپاره دایمي اوربند رامنځته شي.
د طالبانو او امریکا د هوکړې له مخې د تاوتریخوالي د کمیدو په اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي، یعنی طالبان چې په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي دا شمیرې به 15 تر اټی سي. طالبان وای د تاوتریخوالي د کمه هوکړه خه پلیسوي او تر دې مهاله جدي سرغړاونه نه لیدل کیږي. د دغه ډلې بیان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل په لرې پرتو ولسوالیو او سیمو کې په ورځ کې له یوې تر درې پیښو کیږي چې زیاتې جدي نه دي. بلخوا د افغانستان د کورونای چارو وزارت وای په تیرو 15 ورځو کې په بیلابیلو ولایتونو کې د طالبانو په پیښو کې یو لستنه وژل سوي او 3 نور ټپیان دي چې 3 پکې خزي دي. د دغه وزارت مرستیال بیان دی ازادي راډیو ته وویل چې وسلوالو طالبانو د تاوتریخوالي د کمخونی په دریمه ورځ د درې صفو لسوال هم تښتولی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دې اونۍ تر پیل مخه ویلي وو کچیر دغه اونۍ په بریالیتوب سره پای ته ورسیږي نو د فبروري په 9 به د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک کیږي چې ورسره به بین الافغاني مذاکرات پیل سي. بلخوا د سولې او جګړې انسټیټیوټ مرستیال حکمت الله اعظمي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې لاسلیک وروسته د تاوتریخوالي د کمښت اونۍ غزول کیږي او د بین الافغاني مذاکراتو له پیل سره به د اوربند پلي کېدو ته لاره هواره سي.
زما معلومات دا دي چې عمده او غټ تخلف نه دی سوی، هغه څه چې په تفاهم نامه کې وه او څه چې په بحث پر سوی وه هغه مخته تللی دي. په 9 فبروري به طالبان او امریکا خپل اخري تفاهم نامه امضا کوي. خو یو شی باید زه دلته یادونه وکړم چې دغه سکایش خشونت دا فقط وو ورځې نه دی، وو ورځې د تفاهم نامې څخه مخکې دی. بیا دا به ادامه لري ترڅو چې بین الافغاني مذاکرات شروع کړي، چې بین الافغاني مذاکرات باندې بیا په اوربند باندې بهر
ټاکل شوی چې د رواني فبروري میاشتې په 9 چې د راتلونکي شنبه ورځ کیږي د امریکا د متحده ایالاتو او طالبانو ترمنځ د سولې هوکړه لاسلیک سي.
بلخوا د کندز ولسونه وایي چې نور له تپل سوو جګړو ستړي دي او په هیواد کې د تلپاتې سولې غوښتونکي دي. اجمل آرین پر دې موضوع راپور لري.
په کندز کې له 4 کالو راهیسې د شپې لخوا مخابراتي شبکو خپل فعالیت بند کړی و، خو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ له پیلېدو سره سم مخابراتي شبکو بیرته خپل 4 ساعته فعالیت په دغه ولایت کې پیل کړی دی. د دې ولایت خلک له دغه بهیر څخه خوښي څرګندوي او د دې بهیر پر غځېدو ټینګار کوي. د کندز 2 تنو اوسیدونکو عبدالستار شمال او نقیب الله حقیار په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
سوله موږ غواړو زه اول رکشاوان یم دا جنګ جدل موږ یقین وکړو خپل د تیلو د ګازو پیسې نه چې پوره کولای اوس دا لږ زرا رامی راغلی دا په خپل موږ کندوز کې اوس خپله کولای شو چې دوه ډوډۍ پیسې خپل تیلو د ګازو وټاکلی شو
پوښتنه همدا وه چې دغه تاوتریخواله په اوربند باندې تبدیل شي او اوربند په یو دایمي سوله باندې بدل شي تر څو موږ افغانان کندوز خلک د دغه ناخوالو نه اخلاص شو نو بنا په دغه اساس باندې خلک راوتي او د خلکو هغه سپېڅلي احساسات د دغه تاوتریخواله د کمښت ملاتړ وکړه او د اوربند غوښتن کې
د خلکو په وینا له څو کلو راهیسې دوی به خپل ورځ د جګړو او د ډزو په غږ پیلوله خو د تاوتریخوالي د کمېدو اونۍ پیلېدو سره په دغه ولایت کې د ډز غږ نه اورېدل کېږي او ټول خلک د سکون او خوښۍ احساس کوي. د دې ولایت د شهردرې ولسوالۍ یو تن اوسېدونکی ګل محمد په دې اړه وویل
د ټولو افغانانو یوازینۍ هیله هغه تلپاتې سوله ده او دا د تلپاتې سولې لپاره دا بهیر ډیر ارزښتمن دی او موږ ټول افغانان د دې هرکلی کوو او ډیر ورته خوښ یو.
دوی دغه راز د هیواد له سیاسي مشرانو غواړي چې په هیواد کې د جګړې د ختمېدو او د سولې او ثبات د ټینګښت په خاطر په ګډه سره کار وکړي او د شخصي ګټو پر ځای د ملي ګټو ته ارزښت ورکړي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو تن اوسېدونکي محمد دین په دې اړه وویل
الحمدلله هغه ارمان چې زمونږ و چې یو ډز به نورو ډل موږ هغه ډز نه ده اورېدلی او په دې ارمان کې موږ دایم مو چې دغسې یو دایمي صلح آواز موږ ته راشي دغه پایل موږ په نیک نظر نیسو انشاءالله چې دغه زمینه دې ته مساعده کړي چې په افغانستان کې دایمي صلح برقراره شي او افغان حکومت سره هم دغه تړون وشي تر څو وکولی شو په یو سوله کې ژوند وکړو.
د کندز ولسونه د طالبان او د امریکا ترمنځ چې د تاوتریخوالي د کمېدو په اړه کومه هوکړه شوې هرکلی کوي او د جګړې پر ښکېلو خواوو غږ کوي چې سراسري اوربان اعلان کړي تر څو تلپاتې سولې ته لاره هواره شي او په هیواد کې روانې جګړې ته د پای ټکی کېښودل شي. اجمل آریان، آزادی رادیو، کندز.
جنگ ولک
سوله او ملی یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د کرونا وایرس د خبرېدو له اوازو سره په کابل کې د ماسکونو د میکروب ضد مایعاتو او ویټامین سي درلودونکو میوو بیې لوړې سوي دي. دیوا ناظر راپور لري.
وروسته له دې چې چین کې د کرونا وایرس خپور شو د ویټامین سي درلودونکو میوو او ماسکونو بیې څو چنده لوړې شوې دي. یو شمیر خلکو آزادي راډیو ته وویل مخکې د یو طبي ماسک بیا یو افغانۍ وه خو اوس دا بیا 20 افغانۍ ته رسېدلې او د هغو عادي ماسکونو چې په هیواد دننه له ټوکر څخه جوړیږي بیې 20 افغانۍ وې اوس 25 افغانۍ ته رسېدلې دي. حامد چې د ماسک اخیستلو لپاره منډوي ته راغلی وایي
لوپای ورکاو وز دانا تیار سل لوپای ورکای یعنی یو په 15 کل ور شو د تا قامت دا چرته دا مرض وسه پرستان نه ده دا وسه پر نور هوادو کې دا کچته ده هواد تراش نو دا غریب خلک دې ته وسه نه رسې چې دا دانا په 200-300 واخ.
هغه افغان سوداګر چې ماسکونه هواد ته راوړدوي وای د کرونا وایروس خبرېدو وروسته نړۍ کې د ماسکونو غوښتنه ډیره شوه ځکه دوی یې هم افغانستان ته په لوړ قیمت راوړدوي. د ماسکونو پلورونکی محمد واحد وای
فعلا برادر به خاطر مرض کرونا یک
اوست کرونا وایرس د خبرېدو له امله هغه ماسکونه چې بندل به په 40 افغانۍ خرڅېده اوس یو دانه 40 افغانۍ قیمت لري. یعنی تیکي ماسکونو درجن له 3 یا 400 افغانۍ ولر. یعنی د تیکي ماسکونو درجن له 3 یا 400 افغانۍ ولر شوی دی.
یک بار 3-4 بالا رفته.
کرونا وایرس د 2019 کال په وروستیو کې د چین واخان ښار کې خپور شو. تر دې دمه په ټوله نړۍ کې له 80,000 زیات خلک په دغه وایروس اخته شوی دی. افغانستان کې د کرونا وایروس لومړنۍ پیښه د کب په 15 هرات ښار کې ثبت شوې ده. د روغتیا وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمان چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هرات کې د کرونا وایروس په تړاو وو قضیه ثبت شوې وي. له هغې ډلې 15 یې منفي دي او 2 نورې د څېړنو لاندې دي. له دې سره د سوداګرۍ او پانګونې خونې ویان جانقان نوید بازارو کې د ویټامین سي درلودونکو میوو ماسکونو او میکروب ضد مایعاتو لوړې بیې تاییدوي خو وایي دوی کوښښ کوي چې یادو برخو کې واردات زیات کړي تر څو قیمتونه بیرته اول حالت ته راوګرځي.
اخیراً بر مواد خوراکی به خصوص میوه‌جات سیتروس و ویتامین سی
په دې ورسته کې د خوراکي توکو په خاصه توګه سیتروس درلودونکو میوه بای او د مسکونو بای لوړې شوې دي، ځکه چې ډاکټرانو د بدن مقاومت لوړېدو لپاره خلکو ته سپارښتنه کړې ده. د دې شین غوښتنه او کارونه لوړ شوې دي، همدې لپاره قیمتونه لوړ تللې دي. د دې خونی غړي متحد دي چې هغه مواد چې اوس مهال بازار کې دي د خلکو په اختیار کې ورکړي او د وارداتو د کچې په لوړولو سره خلک له زیان وساتي.
دا په داسې حال کې ده چې پرون ولسمشر غنی مالیه وزارت ته هدایت ورکړی چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لپاره روغتیا وزارت ته 25 میلیونه ډالر ورکړي.
بلخو افغانستان وایي چې له ترکمنستان سره پر دې کار کوي چې دغه هیواد سره د سوداګرۍ په بیرته پرانستل سي. ترکمنستان پرون د کرونا وایروس له بیرې له افغانستان سره خپل سرحد وتاړه. ناجیه صافی په دې اړه جزئیات وړاندې کوي.
وروسته له هغه چې د کرونا ویروس د خپرېدو له ویرې ترکمنستان خپل سرحد له افغانستان سره وتړه، په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت نمایندګۍ هلې ځلې پیل کړې څو له ترکمنستان سره سرحد بیرته پرانیسي. په هرات کې د بهرنیو چارو وزارت د نمایندګۍ رئیس امین الله آزادانی د چهارشنبه په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
له کله نه چې موږ په دې اړه خبر ترلاسه کړی، موږ په هرات کې د ترکمنستان له قونسلګرۍ سره اړیکې نیولې او بل خوا زموږ کې مثال په تر غونډې کې ترکمنستاني لوري سره ناستې کړې او زموږ هڅه دا ده چې څو ترانزیټي لارې بیرته پرانیزو، ځکه د لارې تړل کېدلو سره د ترانزیټ او سوداګرۍ په برخه کې دوه اړخیز زیانونه اړوي.
تر دې دمه ترکمنستان په دې اړه څه نه دی ویلي. ترکمنستان هغه مهال د اقدام وکړ چې د تیرې دوشنبه په ورځ په هرات کې د کرونا ویروس یو مثبت پیښه ثبت شوه. د افغانستان د روغتیا وزارت د مخکنیو معلوماتو له مخې په هرات کې د کرونا و نورې مشکوکې پیښې هم ثبت شوې او په نوموړي ولایت کې بیړنۍ روغتیایي حالت اعلان شوی، خو د دغه وزارت مرستیال ویان توحید شکوهمن بیا د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغو مشکوکو پیښو کې 15 یې منفي دي او دوه یې تر څېړنو لاندې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د صنعت او تجارت وزارت بیا وایي د هرات ولایت د تورغونډۍ بندر پرانیستی دی او سوداګریزې چارې ځنډیدلې نه دي. د دغه وزارت د عامه اړیکو مسؤله سادیه سیرت نظری وایي تر اوسه ترکمنستان په دې اړه رسمي خبر نه دی ورکړی.
وزارت صنعت او تجارت هم سعی او تلاش
د دغه وزارت ټوله هڅه دا ده چې سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې وي. تر اوسه ترکمنستان له لوري موږ ته داسې کوم مکتوب نه دی راغلی چې پر بنسټ یې سوداګریزې لارې بندې شوې وي.
دغه وزارت همدارنګه په یو جلا بیان کې لیکلي د سیمې له هیوادونو سره سوداګریزې چارې په عادي ډول روانې دي. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي دا مهال ډېری خوراکي توکي له ترکمنستان څخه افغانستان ته راځي. افغانستان په 1990 لمریز کال کې ترکمنستان ته د 1 میلیون ډالر په ارزښت صادرات درلودل. د تورغونډۍ له لارې هر ورځ نږدې 15 کانټینره توکي صادرېږي او همدارنګه له دې لارې هر ورځ نږدې 20 تر 30 کانټینرو پورې واردات ترسره کیږي او چارواکي وایي که چیرې دا لاره بنده شي ګڼ اقتصادي زیانونه به ولري.
کورونا وایرس د نړۍ بیلابیلو هیوادونو ته خپور سوی دی. د افغانستان په ګډون په ځینو هیوادونو کې تر اوسه یوازې یو تن تشخیص سوی چې کورونا لري. اسمت سروان جزئیات وړاندې کوي.
د نړۍ ډیر شو هیوادونو تر اوسه پورې راپور ورکړی چې د کورونا ویروس مثبتې پیښې ثبت کړي دي. تر چین وروسته چې د دې وایرس د خپرېدو اصلي ځای دی، ډېرې پیښې په جاپان، جنوبي کوریا، ایټالیا او ایران کې ثبت شوې دي. عراق، افغانستان، بحرین، کویت او عمان وړمه ورځ په خپلو هیوادونو کې د کورونا وایرس د یوې پیښې پخلی وکړ. دغو 15 هیوادونو ته د کورونا په وایروس اخته کسان له ګاونډي ایران څخه ورغلي دي. ایټالیا پرون وویل چې په تیرو 24 ساعتونو کې په دغه هیواد کې د کورونا په وایروس 11 تنه مړه شوي او 322 تنه تشخیص شوي چې په کورونا اخته دي. دا پر اساس حال کړی چې تر دې یو ورځ وړاندې په ایټالیا کې د کورونا په وایروس د اخته کسانو شمیر 100 تنه شودل شوی. کورونا وایرس په چین کې 2015 کسان مړه کړي او له چین بهر په دې وایروس د مړو شوو کسانو شمیر 40 تنه شودل کیږي. په چین کې 8 اویا زره او د نړۍ په نورو هیوادونو کې 2200 کسان په دې وایرس اخته دي. په ځینو هیوادونو کې د کورونا وایرس پیښې په هغو کښتیو کې تایید شوې چې د چین له مسیره تیرې شوې دي. په اوکراین کې هم د یوې بیړۍ 15 کارکوونکو د حکومت لخوا له کښتۍ د کټه کېدو غوښتنه رد کړه. په دې کښتۍ کې 2 کسان په کورونا وایرس اخته وو چې روغتون ته وړل شوي دي. ایران په کورونا د خپلو 100 تنو اتباعو اخته کېدا تایید کړی او ویلي دي چې په دې هیواد کې 15 تنه له دې ناروغۍ مړه شوي دي. خو ایراني رسنۍ وایي چې په دې هیواد کې 18 تنه په کورونا مړه شوي دي. په افغانستان کې د کورونا په وایرس د اخته کسانو د شمیر په اړه ضد و نقیص راپورونه ورکول کیږي. په هرات کې په 2 تنو شک شوی چې په کورونا اخته دي، خو کله چې د هغوی وینه د ټیسټ لپاره کابل ته ولېږل شوه څرګنده شوه چې یوازې یوې په دې وایرس ککړ دی، نورې نه ول. په غور کې هم یو تن په دې شک تر درملنې لاندې دی. په کابل کې پرون د 15 تنو یادونه کېده چې په کورونا اخته دي، خو وروسته معاینه وشوه چې هغوی کورونا نه دي.
تازه خان سمسور له ننګرهار په خپل سیمه کې لیکلي د ولسمشر غنی د لوړی مراسمو ځنډول به په هیواد کې سیاسي بحران زیات کړي. خپلواک صحافی له لغمان لیکي په تیرو 15 ورځو کې تر دې دمه په لشنګ ولسوالۍ کې کومه امنیتي پیښه نه ده سوې. خدای دې په افغانستان کې دا اور باندې میکړي. ولی محمد اریان له هلمند لیکلي باید ټول خواوې سره یو ځای سي له سورې سره مرسته وکړي. د هلمند له نادالي ولسوالۍ څخه خان محمد اسلام یار لیکلي ک عبدالله تر خپل دعوه تیر نسی دا به د افغانستان پر حالاتو او د سولې پر خبرو بعد تاثیر وکړي. اقبال احمد کلیوال له کندهار د تاوتریخوالي د کمول اونې تر اوسه په هغه شکل روانه ده په کوم شکل چې ور باندې موافقه سوې، خو بیا هم ځینې کړي غواړي چې دغه پروسه مختل کړي. نقیب الله فاروقي د هلمند له ګریش څخه لیکلي، افغان چارواکي باید د کورونا وایرس په اړه بیلابیل اقدامات وکړي. او عبدالله مبین له هلمند لیکلي، کورونا وایرس په هلمند کې خلک اندېښمن کړي دي. په افغانستان کې د مازیګر 4:30 دقیقې سوې. د مهمو خبرونو لنډیز له فریبا ظاهر څخه خبري.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د افغان حکومت هغې پرېکړې هرکلی وکړ چې د مارچ تر 9 نیټې پورې د ولسمشر د لوړې مراسمو د ځنډولو لپاره اړ کړې ده. ښاغلی خلیلزاد نن پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې دا اقدام به کافي فرصت رامنځته کړي چې نوی حکومت د افغانستان د خلکو د ګټو د لخوندي کېدو لپاره لازمې سلام مشورې وکړي. په همدې حال کې د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینهپال نن ازادي راډیو ته وویل چې له تخنیکي برخو د هیواد په کچه سیاسي شخصیتونو، قومي مشرانو، د دولت ساز ټیم له مشرتابه او د افغانستان د نړیوالو متحدینو سره له پراخو هر اړخیز مشورو وروسته ولسمشر دا غور وګڼله چې د لوړې مراسم وځندوي. په د ارګ چارواکي دا هم وایي چې د کورونا وایرس د خپرېدو اوازې د بهرنیو میلمنو د راتګ لپاره د وخت کمی او د مراسمو لپاره د لا ډېر تخنیکي چمتووالي اړتیا د دې مراسمو د ځنډ اساسي لامل نه دی. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له حکومت څخه د ملاتړ او ورسره د همکارۍ د دوام په اړه ډاډ ورکړ. د ارګ په ویلمې کې راغلی چې رولاند کوبیا نن تر غرمې د مخه په ګلخانی ماڼۍ کې له ولسمشر سره د لیدو پر مهال دا خبره کړې ده. له ایران سره د اټومي تړون پاتې شامل قدرتونه نن چهارشنبه د اتریش په پلازمینه ویانا کې غونډه کوي. د هند صدر اعظم نریندر مودي په دې هیواد کې د هندوانو او اقلیت مسلمانانو ترمنځ د وروستیو لانجو په تړاو له خلکو د ارامتیا غوښتنه کړې ده. په دغو لانجو کې تر اوسه په پلازمینه ډیلی کې لږ تر لږه 60 کسه وژل شوي. او مصر د دې هیواد د پخوانی مشر حسنی مبارک د جنازې لپاره ځانګړي پوځي مراسم نیسي.
د نن ورځې سپورتي خبرونه له ناجی سپېڅ خبري.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کابل ښار د نجونو فوټبال لیګ د سیالیو په لړ کې نن دوه لوبې ترسره شوې. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مطبوعاتي مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې ستاره ټیم 9-0 په وړاندې مهرجو ټیم ته ماتې ورکړه، او په دویمه لوبه کې بیا آشیانا سلور د یو په وړاندې ځوانانو ټیم څخه لوبه وګټله. د دې سیالیو په دوام سبا دوه نورې لوبې هم ترسره کیږي چې دا لوبې به د سهار په 10:00 د اتحاد او حمایت ټیمونو ترمنځ ترسره شي. په کابل کې د سولې په ملاتړ د منډې سیالۍ ترسره شوې. دغه لوبې نن په کابل کې د ځوان فکر په نوم د یو شمېر ځوانانو لخوا ترسره شوې. په دې لوبو کې 400 لوبغاړو ګډون کړی و.
او د اروپا د اتلانو لیگ د دوهم پړاو د دوهمې اونۍ په سیالیو کې تیره شپه ناپولی فوټبال لوبډلې د بارسلونا فوټبال لوبډلې کوربتوب په ایټالیا هیواد کې وکړ چې لوبه یو د یو په وړاندې مساوي شوه. په یاد لوبه کې لومړی ګول د کوربا ناپولی لخوا مارتینرز په دیرشمه دقیقه کې وه، خو دوهم ګول وهنه بیا د بارسلونا لپاره ګریزمان د لوبې په اووه پنځوسمه دقیقه کې ترسره کړه. د دې لیگ د تیر پړاو اتلولي لیورپول فوټبال لوبډلې خپله کړې وه.
د خبرونه ورستای راپور راخلو. حکومت د اریانا افغان هوایي شرکت د غرض د بختر هوایي شرکتونو لپاره څلور الوتکې ایرانی سي. اکرام الله اکرام تفصیل لري.
د اریانا افغان هوایي شرکت وایي د څلورو نویو الوتکو د پیر لپاره افغان حکومت د دوی طرح منلې او ډیر ژر به د بختر او اریانا افغان هوایي شرکتونو لپاره څلور لوی الوتکې واخیستل شي. د دې شرکت عمومي رئیس عالم شاه ابراهیمی د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه الوتکو د پیر لپاره پلاوی ټاکل شوی تر څو په بیلابیلو هیوادونو کې له شرکتونو سره خبرې وکړي.
اوس یو وخت ته تعین شوی دی چې دوی به هیوادونو ته ځي، پلاوی کې هغه تیارو سره به خبرې کوي، بیا به ګزارش کمیسیون ته راوړي، کمیسیون تحرکات ملي ته، او رئیس جمهور دوی هغوی کمیسیون به فیصله کوي چې کوم یو اقتصادي خیر. البته زمونږ تخنیکي همکاران دي، تخنیکي انجینران دي، حتی ځینې نور خارجي کمپنیان دي چې هغوی په دې کې سهولت کې همکاري کوي چې مثلا کوم نوع طیاره واخیستل شي د افغانستان اقلیم ته په کتلو سره موږ د انتخاب د تیاری صورت نیسي.
دی وایي د نویو الوتکو په پیر سره به د اریانا افغان هوایي شرکت ظرفیت د اوس په پرتله دوه برابره زیات شي. که څه هم ښاغلی ابراهیمی دا نه وایي چې د دغه اخیستل کیدونکو الوتکو نویت به څه وي، خو د یو شمېر راپورونو پر بنسټ په هغه اقتصادي طرحه کې چې حکومت ته سپارل شوې ده، 2/28-300 ERS بوینګ او دغه شان د 2/A-303-200 S ایربس الوتکو د پیر وړاندیز شوی دی. د اریانا افغان هوایي شرکت عمومي رئیس وایي چې د دغه نوي اقتصادي طرحې پر بنسټ به باختر هوایي شرکت بیا فعالیږي او په کور دننه به خدمتونه وړاندې کوي. نوموړی دغه شان وایي چې د دفاع وزارت د انتقالاتو قرارداد هم د دریو راتلونکو کلونو لپاره باختر هوایي شرکت ته ورکول کیږي تر څو یاد شرکت له اقتصادي اړخه په خپلو پښو ودرېږي. د افغانستان د ملکی هوایي چلن ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې باختر هوایي شرکت به د راتلونکي لمریز کال په حمل میاشت کې په فعالیت پیل وکړي. علم شاه ابراهیمی دا هم ویل چې د راتلونکو شپږو کلونو لپاره د حج اوقافو او اریانا افغان هوایي شرکت ترمنځ د حجاجو د انتقال تړون هم لاسلیک شوی دی. وړاندې به افغان حاجیان د اریانا شرکت تر څنګ په نورو خصوصي شرکتونو کې هم انتقالېدل. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه د نویو الوتکو د پیر د پریکړې هرکلی کوي او وایي چې په دې سره به د هیواد اقتصاد وده وکړي. د دې خونې مرستیال یونس مومن د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
هیواد په اقتصاد کې مهم رول لري. څه د مسافرینو په انتقال کې او څه تاسو معلومه ده چې اوس موږ د هوایي کوریډور د ټول دنیا سره لرو، ان شاء الله په راتلونکي کې به تاسو موږ د اروپا هغه هیوادونو چې موږ هوایي کوریډور نور سره لرو، ان شاء الله چې ډېر ژر به تاسو ته شاهد اوسئ چې هغه کوریډورونه ان شاء الله افتتاح کیږي. موږ د افغانستان خلک باید ملي ایرلاینونه
خاغلی مومند له افغانانو غواړي چې باید د ملي شرکتونو د پیاوړتیا په هدف له دغو شرکتونو سره مرسته او همکاري وکړي. د یادولو ده چې اوس مهال اریانا افغان هوایي شرکت څلور الوتکې لري چې یوه یې بوینګ او دغه شان درې ایربس دي چې په کور دننه د بیلابیلو ولایتونو تر څنګ روسیې، هندوستان، ترکیې، سعودي عربستان، کویت، متحده عربي اماراتو او یو شمېر نورو هیوادونو ته مسافر انتقالوي.
اساسي او بشري حقوق د خبرونه درنو ریدونکو زما همین هیواد سلامونه ومني. دا دیونی په خبرونه کې د ازادي په اصل خبرې کوو، دا چې د ازادي اصل څه ده، کوم محدودیتونه لري او په قوانینو کې په دیاړه څه ویل شوی. په هم دیاړه د خبرونه لامل مسره بحث کوو. د خبرونه ملما هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د فصل نامې مرستيال خغلی نصرت الهام ده. الهام صاحب تاسو ته په پیل کې خرغلس وایم که د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه وغږی گوچه د ازادی اصل یعنی څه؟
ډیر مننه. د ازادۍ اصل د بشر حقوقو په اصولو کې یو بنیادی او بنسټی اصل دی چې په مفهوم او معنا کې هغه ازادۍ لکه د بیان ازادي، لکه د تګ راتګ ازادي او نورې ازادۍ چې منل شوې دي د انسان لپاره واغه ضروری دي، د انسان لپاره د هغه د رشد او د ودې لپاره چې انسان په دغه ازادۍ کې کولای شي، چې مثلا د عقیده او د باورونو ازادي، د بیان ازادي خاص کر ډیره مهمه په دې ده چې د ټولنیز انکشاف او ودې په برخه کې ډیره ګټوره تمامیږي د انسانانو لپاره، خپل د انسانانو د شخصیت د ودې لپاره دغه ازادي د ټول انسانانو لپاره ډیره مهمه او بنیادی ده.
نو کله چې موږ د ازادي خبرې کوو، خپل دغه ازادي کوم حد او حدود لري؟
یو څوک تر هغه حد پورې ازادي لري چې د امنیت یا نظم د ټولنې د کوم نظم چې دی او د ټولنې سلامتیا او عمومي اخلاق دا په نظر کې ونیسي، دغه هغه څه دي چې د انسانانو ازادي په ټولنه کې محدودوي. یعنی تر دغې سرو کرخو باید د انسانانو ازادي تیره نشي او وانه وړي. د ازادۍ په برخه کې چې څومره محدود ده او څومره یو انسان ازادي لري، دا عموما هغه سری کرخې چې په ټولنه کې د ټولنې نظم مثلا یو سره کرخه ده. د نورو انسانانو ازادي ته احترام کول دا یو سره کرخه ده. د جنگ تبلیغ کول یا د نژادي نفرت تبلیغ کول دا یو سره کرخه ده چې انسانان باید له دینه وانه وړي او په ټولنه کې هغه نظم او هغه استقرار چې کوم دی هغه خراب نکي. په نورو ټولو مواردو کې د انسانانو لپاره دغه ازادي چې کوم ده، که د بیان ازادي ده، که د عقیده او د دوی د فکر ازادي ده، دا ډیره ضرور ده د انسانانو د رشد او د ودې لپاره او خپل د ټولنې لپاره، د ټولنې د ودې لپاره دا ډیره ضروری پدې ده چې کچیرته ازادي ونه لري، افراد آزاد نه وسی، هغوی په هغه ډول باندې ذهني انکشاف او په اصطلاح باندې فکري انکشاف نشي کولای لکه څنګه چې پکار ده.
یعنی د دې خبرو معنا دا شوه چې ازادي مطلق حق نه ده، خپل قیدونه او خپل محدودیتونه لري، خو دا محدودیتونه یوازې په هغه صورت کې رامنځته کېدای شي چې مثال ستا دغه ازادي سبب شي چې ته بل چاته ستونزه جوړه کړې یا د ضرر ورسېږي او بل کس.
بالکل.
په قوانینو کې په دې اړه څه ویل شوي دي؟
په قوانینو کې په بین المللي اسنادو کې مثلا د مدني او سیاسي حقوقو د بین المللي میثاق نه هم لسمه او یو لسمه ماده د شخصي امنیت او د ازادۍ حق د بی مورده د نیولو او د توقيف کولو یا خپل سری نیولو نه د ازادۍ حق دا راغلی دی. د بشر حقوقو په نړیواله اعلامیه کې راغلی دی، دغه په مقدمه کې چې ټول بشر، ټول افراد د نړۍ ته آزاد راغلی دي او د حقوقو او د حیثیت له لحاظ له یو بل سره برابر دي او برابر حقونه لري. دلته په دې نړیوالو اسنادو کې په د انسانانو په ازادۍ باندې تاکید شوی دی. همدارنګه نور مواد او کنوانسیونونه چې بین المللي حیثیت لري، په هغې کې د تګ راتګ ازادي، د فکر او وجدان ازادي، د بیان ازادي، د راټولېدو او د اعتراضونو او د سلامیزه لاریونونو ازادي، دا ټول راغلي دي. همدارنګه زمونږ په اساسي قانون کې چې زمونږ تر ټولو لوړ ملي سند دی، په هغې کې هم په څلې رښتمه ماده کې راځي چې ازادي د انسان طبیعي حق دی. دا حق د نورو له ازادۍ او له عامه مصالحو پرته چې د قانون له لارې تنظیمیږي حدود نه لري. د انسان ازادي او کرامت له تیری خوندي دی. دولت د انسان د ازادي او کرامت په ساتنه او درناوي مکلف دی. دا د دولت مکلفیت ده چې د انسانانو ازادي او کرامت وساتي. زموږ په اساسي قانون کې دا راغلي دي. همدارنګه د همدې قانون په څلور دیرشمه ماده کې بیا راځي چې د بیان ازادي له تیری څخه خوندي ده. هر افغان حق لري چې خپل فکر د وینا، لیکنې، انزور او یا نور وسیلو لاره په دې اساسي قانون کې دراغلو حکمونو پر رعایت سرګن کړي. هر افغان حق لري د قانون له حکمونو سره سم مطالب بیل دي چې هغه مخکې دولتي مقاماتو ته وخی خبرو او نشر کړي. د مطبوعو، رادیو، تلویزیون د مطبوعاتو د خبرولو او د جمعي ارتباط په نورو وسایلو پورې مربوط حکمونه د قانون لاره تنظیمیږي. همدارنګه په نه دیرشمه ماده کې د خلقو د یو منطقي نه بلې منطقې ته سفر او تګ راتګ په آزاد ډول باندې دا حق په اساسي قانون کې راغلی دی چې ټول افغانان حق لري چې په آزاد ډول باندې د یوې سیمې بلې سیمې ته سفر وکړي. او فردي ازادي چې مثلا یو انسان وکولی شي د خپلو چارو او د ژوند په حق لچ کوم تصمیمونه نیسی دا په پوره ازادۍ سره په فردي ازادۍ سره وکول شي دا تصمیمونه ونیسی.
الهام صاحب تاسو ویل چې ازادي د ټولنې لپاره ګټوره ده، یعنی چیرې چې د بیان ازادي وي، د فکر ازادي وي، یا نورې فردي ازادي وي، هلته یو څوک کولی شي په ښه ډول سره هغه خپلې غوښتنې مطرح کړي، خپل فکر مطرح کړي او هغه څه چې دی غواړي هغه وکړي. خو په ټولنه کې ډېر کسان بیا داسې هم وي چې هغوی د ازادۍ مخالف دي، فکر کوي چې ازادي یو چاته ورکول په دې معنی چې یعنی هغه کوی شي منحرف کی. یعنی ډیر کسان اوس داسې هم دي که موږ یو وړوکی مثال راواخلو چې خپل لور ته دا حق نه ورکوي چې هغه دې په خپله خوښه واده وکړي، یا خپل زوی ته دا حق نه ورکوي، دا حق ترې اخلي، فکر کوي چې ګنې دا ازادي د دوی لپاره تاواني ده. آیا رښتیا هم دا خبره ده؟
ازادي د اچا د لپاره تاواني نه ده، بلکې ما چې لکه مخکې ویل ګټي لري، او ګټي هم ده چې څوک په خپل د خپل ژوند تصمیم ونیسي، د راتلونکي کوم مسولیت چې دا د خپل ژوند په اړه لري هغه مسولیت هم د په غاړه باندې لویږي. او بل دا چې کله ته یو ځوان ته د هغه د ژوند په اړه د تصمیم نیولو واک ورکوي، دغه ازادي ځکه د لپاره ډیره مهمه ده چې دا په راتلونکي کې به ته نه یې، په راتلونکي کې به د مور او پلار د سر پار ځای کې نه یې. نو دغه ډیره مهمه ده چې یو ځوان د خپل ژوند په اړه او بلګه د خپل فکر او د خپل عقیدې په اړه خپل تصمیم ولري، او په اصطلاح باندې په دې کې آزاد اوسي.
نو که فرضاً ستاسو په خبره چې باید ازادي ورکول کیږي، دا څه ډول ورکړل شي؟ او مخکې یادونه هم وشوه چې مثال ازادي مطلق حق نه دی، خپل محدودیتونه لري. نو که په کور کې، که په ټولنه کې ازادي وي، په څه ډول وي چې هغه خلک چې اندېښنې لري چې فرضاً که ازادي وي نو دغه ستونزې به په سبب رامنځته شي، تر څو دغه ستونزې رامنځته نه شي؟
زیاتره خلک زموږ په ټولنه کې همدغسې محافظه کارانه فکر لري چې دغه ازادي چې د ځوانانو ته ورکو یا د کورنۍ غړو ته ورکو، شاید دوی به بې لارې شي یا به دوی ته به ضرر ورسیږي. دغه فکر چې د مور و پلار او ټولنه لري، دا زیاتره په کورنۍ کې د دې وجنه وي چې دا د ځوانانو د خپل اولاد په فکر کې دي. خو دغه فکر چې دوی کوي، ما یو ځای لوستی وو چې زیاتره وخت مور پلار کورنۍ چې وایي د ماشوم او د ځوان په اړه د ډېرې مینې او د هغوی په اړه د تشویش له امله چې کوم تصمیمونه نیسي، زیاتره یې د احساساتو له مخې او غلطي. که دوی خپله فکر وکړي په دغه موضوع باندې او خپله ورباندې قناعت ته ورسیږي چې کومه ازادي مونږ کولی شو چې دغه ځوانانو ته ورکړو ګټوره ده، او مثلا هغه ازادي چې په اصطلاح باندې د دوی د ژوند او د دوی په آینده پورې اړه لري، یعنی دوی هغه پریکړې چې په آزاد ډول باندې د خپل ژوند او خپل آینده په اړه کوي، هغه دوی ډېرې ښه کولی شي تر دې چې بل څوک د دوی په اړه تصمیم ونیسي.
کله هم چې د سولې خبرې کېږي یا داسې بحثونه وي، هلته هم د ازادي په اړه یو بحث دا وي که چیرې سوله کېږي نو ځینې محدودیتونه، یا کېدای شي په ډېرو مواردو کې محدودیتونه ډېر شي، ډېرو کسانو ته د کار یا مثال د بیان دغه ازادي چې اوس ده دا کېدای شي محدوده سي. فکر کوي په افغانستان کې اوس یعنی داسې څه شته دي یا داسې ازادي چې په هغو محدودیتونه وضع شي؟ که نه اوس هم په ډېرو مواردو کې زموږ خلک ازادي نه لري چې خپل فکر بیان کړي یا یو کار وکړي.
بالکل، زموږ خلک اوس هم په ډېرو شیانو کې ازادي نه لري او خپل فکر نشي بیانولی په ازاده توګه، ویره لري یا د عکس العمل نه د ټولنې ویریږي، او په ازاده توګه باندې ډیر خلک نه خپل فکر څرګندولی شي، او په ټولنیز او په کورنۍ په کچه باندې بیا هغوی هغه تصمیمونه چې لازم دي چې دوی ونیسي د خپل ژوند په اړه هغه نشي نیولی. دا مسله زموږ په ټولنه کې ډیره پراخه ده، او د همدا اوس هم هغه ازادۍ چې موږ ته قانون راکړی دي، افغانان هغه ازادۍ چې د قانوني لحاظ یې لري په عملي ډول باندې هغې ته لاسرسی په هغه ډول باندې نه لري. په ملي قوانینو کې چې کوم څه راغلي دي، دغه شته ازادي کافي ازادي ده چې موږ یې لرو، خو په عمل کې ما مخکې دا وویلې چې په عمل کې بیا موږ دغه ازادي نه لرو. د دغه ازادیو په اړه چې مخکې یادونه وکړه چې هر انسان حق لري، د دې په اړه یو عامه پوهاوی په کار دی، او بلکې په دې اړه مطالعه او رسنۍ باید ډیر کار وکړي چې د خلکو ذهنونه په دې اړه باندې جوړ شي چې هغه ازادي، مثلا د بیان ازادي، د مطبوعاتو ازادي، دا د یو ټولنې لپاره ډیره مهمه ده. او مخکې تاسو د سولې د خبرو اشاره وکړه، که د سولې خبرې د دغې ازادیو د محدودولو په قیمت وي چې داسې به نه وي، نو بیا دلته خامخا یو ټکر رامنځته کیږي. یو که څه هم چې ما مخکې ویل چې زموږ په ټولنه کې د او ازادیو چې قانون پر رسمیت پیژندلی دي هغومره احترام نه کیږي، خو که د دې دپاره په ټولنه کې تبلیغ وشي او د ټولنې د وګړو اذهان په دې هکله روښانه شي چې دغه ازادۍ د فرد لپاره او خلاصه ټولنه چې په هغې کې فکر آزاد وي، په هغې کې بیان آزاد وي، لیکل آزاد وي، قلم آزاد وي، مطبوعات آزاد وي، تر هغې ټولنې چې په هغې کې د هر څه قید وي ډیره پرمختګ کوي او ډیره زر غوړیږي.
ډیره مننه درنو اوریدونکو، دا وه د دې اونۍ د اساسي او بشري حقونو خپرونه. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
ژوند په شیبو کې
جوړونکی فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه می ومنئ. په دولتي ادارو کې د رسمي ماموریت په کلمې او د چی په افغانستان کې څه وخت پیل شو خبري است؟
دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظامنامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو.
په دولت کې ملکی ماموریت ارزښت لري.
دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. دا کوشش کوم چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
او له پخوانه بیا تر اوسه کوم بدلون پکې راغلی دی؟
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آگاهي ورکړي، د قانون په اکله او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې.
نن په همدې اکله خبرې کوو. په پایل کې د ماموریت تاریخ ته تم کیږو، بیا یې ارزښت څېړو او د پخوانیو مامورینو د زړه خواله هم درته اورو. دا خبرونه ما فرشتې مرسل جوړه کړې له ازادي رادیو سره. اوسی قدر من اوریدونکو، هر اداره له بشري قوت، زکاوت، لیاقت، کادر او کاری تجربه پرته ګټور کار نشتر سره کولای. نو ځکه په هر ادارې کې یو ډول خلک وي چې هغوی د دولت او ولس لپاره کار کوي، چې دې خلکو ته د دولت مامورین وایي. د دولت مامورین د قانون مطابق په وی دولتي ادارې کې مقرریږي او په دولتي چوکاټ کې خپل کار پر مخ بیایي. د تاریخ څېړونکو په وینا په افغانستان کې رسمي دولتي ماموریت د امیر عبدالرحمن خان او امیر شیر علی خان له وخته پیل شوی دی، خو د امان الله خان په وخت کې د کار سیستم د نظام نامې او اصول نامې له مخې په نظامی او ملکی ادارو کې پر مخ تلو. په دې اړه نور معلومات د ورځنیو مسایلو له څېړونکو پاینده محمد اکبر اسخه اوبرو.
دی یو شخص چې مازف وي او مسؤلیتونه په غاړه بنیسي، هغه ته مونږ وایو مامور. د روم امپراتوري بیا د اسلام په وخت کې همداسې به راځه تر اوسه پورې. دا ماموریتونه 15000 کال مخکې داسې چوکاټ د نظام نامې موجوده وو او ډېر داسې محدوده وو. لکه چې اوس مونږ څلور دېرش وزارتونه لرو، هغه وخت داسې نه وو. نظام نامې چې جوړ شو، اعلیحضرت تیمورشاه دراني چې پایتخت انتقال کړه د کندهار نه تر کابله، هغه وخت بیا سرفراز خان صدر اعظم متعکل شو. په هغه وخت کې څلور یا 15 وزارتونه وو. لکه درته وایم چې وزیر د دربار وو، چې اوس مونږ وایو اداري امور، وزیر د خزانه وو، یو وزیر د داخلي وو. او اصلي نظامنامه د دولت نه د شاه امان الله خان غازی نه په وخت کې جوړ شو، چې ډېر وزارتونه جوړ شو. هر څومره چې خلق زیاتیږي، په ما غند نظام مامورین هم اضافه کیږي.
کله چې په افغانستان کې د کار نوی قانون په 1408 هجري شمسي کال کې نافذ شو، د کار د تنظیم حکم هم صادر شو. د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د تقنین او د کار د ښوالي د شرایطو رئیس غلام مصطفی هارونی په دې باب وایي:
اولین
قانون د کار د افغانستان خو په 1968 کال کې نافذ شوی، خو د کار رسمي اسناد یا تقنینی اسناد د یو لویه تاریخچه لري، تقریبا 90 کاله مخکې به وه. اصولنامې وي هغې وخت کې، اصولنامې و کې د کارکوونکو بعضې حقوقو ته اشاره شوي، د معدنو په بخش کې، د صنعت په بخش کې، تجارت په بخش کې. بیا نو دا اصولنامې توحید شوي او هغه احکام چې لازم ول باید په قانون کې راشي، دا په یو قانوني چارچوب کې د قانون د کار تنظیم شوي ول. اولین وار قانون د کار په افغانستان کې طرحه او نافذ شي. حقوق، امتیازات، رژیم د کار، مسئولیتونه کاری، داسې نور مسائل قانون د کار کې تنظیم شوي. د رتبه په اساس، د پاس په اساس، تحصیل، تعلیم، مسلک، ظرفیت لوړ وي، دا احکام ټول په دې فصل کې تسجیل دي.
هغو مامورینو چې څو لسیزې وړاندې په دولت کې ماموریت کړی دی وایي چې په لومړیو کې به د دولت مامور هغه څوک و چې له نورو به یې په شخصیت او لیاقت کې توپیر درلوده. په دې اړه مو له پخواني مامور محمد صدیق سمندر سره مرکه کړې. نوموړی په پیل کې د کوپون ګټې ادبي چې پخوا به د هر مامور کور له غلې دانې نه غني و.
یقین کې خلک خو وایي چې په بلرو کې ما چول، خو ما په بوجه کې د سپینځر غوړي تقسیمول او خپلوانو کړه مالیګل
چیز افکیده.
کوپونی مواد گوگر اونه نیولی گیر در خیل و در چڑی پوری، حتی در روسته وقتو که کچ سپینزر اول درجه غوری پسطح در جهان که و دا پا کوپون که و ورد میاس پا میاس دیو بوجهی، حتی در روسته که تشناب کاغذ داشتن پا کوپون که و، یعنی دیر امکانات در لود چای و بوره و
نور. کم سهولت و دیو مامور لپاره؟
هر اداره چه و مامورین پا موتر کتله او راتله خپل کرد.
خپلا مامور با سمره منظم و مثلا دریشیه، نکتایی، بوتی؟
مامور با سکله در خوب نراجه گو منزه و داست نوروز ده منظم پاک صفا پا دریشی که دبر آقای پدیر خیلی وضعیت بانده. خپل موتر تا بولار و مامورین دوم را آن تایمو تقریبا دو دقیقه دری دقیقه تفاوت با ده در آتاگ و ده موتر تر منزنو.
بله.
وز کلا چه موتر ده وز قصص در تاو کم. موتر سی کلا جی پا یا مامور پسی مخ کلا مخ که آقا تا زنگوی چورو را پدی سات که موتر در جی.
شا.
پروگرام که این ور کرده. بله. سبای دای راو ولی. ولا زه خونن کول کنه مزه خپلانی جی کم آلته موټر رب سره ولې
مامور ډیر بی پروا سوای
دوم ربی پروا چې مامور د موټر ور پسې ورسی چې کله دروازې ته ودرېږي
بله
ورور هغه خو نشته هغه خو وخت تللی دا احساس د سره نشته چې ټلیفون کې چې نیم نن په کور کې موټر مخه مړه دی چې جی کله د ماش ورځ بچی سی د سې که ځان چې په اداره کې بیخي وینین هغه تر ټولو کده عجله لري وای ورز باید ماش واخلم زو ضرورت لرم
اله دې څه دای چې ولې دومره بی پروا سوي
اصول د ژوند د دوی نه ورګه ده
حتی
د ماموریت په دې شرایط و سم دسی دي
درته وای چې پخا د مامور ماش له رئیس سره له مدیر سره څومره فرق درلوده
مطالب لیکل او تما شروع هغه به نشر کې ماته به اقزامه راکړ چې ګوره مغه د ما د امضا په ځای کې لیکلي دي رئیس ته یو ریورس رئیس ته ورغلم وای ورور د ما تر ماش کده د تا اقزامه زیاته ده عدالت او وای تا دومره زیات مطالب راوړي ما دا پروانه لګي ماته 50% اقزامه راکړه ولیکن زه علاقه مند یم دغه ماش 2200 افغانۍ و د ما اقزامه ما 2400 افغانۍ
لرئیس ندیر دی ماموریت دوری ندی امداووست پا کور که کم چیدی چی آقا دیر در تگرانم دی
در ما پلار پیواده لاس توفه دیر لاس و یو چلوختم کال که اخیستی در دانه نوراز مازان سرسات لاغا یو قاب سات
دی ماموریت پا پیسو
دی ماموریت پا پیسو بانده بیترین قالین ما کور که در لوده پا آقا وقت که می خپل ماموریت پا پیسو اخیستی وی قالین مهم خرچی کلی چی چی فرش و ظرف و طول خرچ و فقط لپار دیدیسی نفقه خپل اولاد از
آه سات سه
سات ستا ترنین او رازی پورم سات لی
دیر من نخیر
میر بند
جوان پاشی بوکی
کم توکی تاریخی دی
یو کاسا یو شانک یو پیاله یو چای بار یو چای ناک یو دغه شانی چې قدامت ولري نو دا تاریخی آثار وایي
او تاریخی توکی چې ارزښت لري
تاریخونه د آینده نسلونو ته بیانوي چې مونږ سره کوم تاریخ درلود سره مقارنه کوو او مونږ خلق ته معنی ارزښت وړاندې کوو
دا ټول د ژوند په شیبو کې
ستوی جګړو لکه څنګه چې د هیواد هرې برخې ته زیان وړوه، همداسې مامورین هم ورنه خوندي پاتې نشول. کوپون او نور امتیاز ورک یا هم کم شو. د وړو کندو، د وریجو بوجۍ، د غوړیو پیپ او د شکرې بوتلې خالی شول. دوی ته یوازې وچ مشور پاتې شو، نو ځکه له ګڼو اقتصادي ستونزو سره مخ شول. په یوې دولتي ادارې کې مامور اقبال وایي چې دی له همدې کم معاش سره هم خپلو هیوادوالو ته په صداقت سره کار کوي، ځکه د په فکر همدا امتیاز یې له دولت سره منلی دی.
کوشش دا کوم چې مراجعین د ازي مانه د خپه لاړ نه شي.
اکراسو د امتیازاتو برخې ته څومره عاید د ځای لاسته درځي؟
زه په پنځم بس کې کار کومه، تقریبا څه د پاسه یو لس زره روپۍ یا تو کم دومره کې جوړیږي.
د یو ښه مامور صفات څه کېدلی سي؟
په خپل کار باندې باید حاکمیت ولري او د خلکو سره چې سروکاري کوشش دی وکړي چې یو څوک ور خپه لاړ نه شي. دا یو وظیفه ده، یو دنده ده چې الله پاک تا ته ورکړی ده. مراجعینو هیله او تمم دې ته کیږي. دا کوشش کومه چې څنګه کولای شم د همدې لارې نه خپل هیوادوالو ته خدمت وکړم.
ډیره مننه خیروسی.
تاسو نم ډیره مننه.
دا چې د افغانستان د کار په نوي قانون کې کوم بدلون راغلی، به هم ښاغلی هارونی وایي.
د دولتي، د غیر دولتي، د مدني ټولنو، د ولایتو په کچه نظریات راټول کړي، هغوی ته آګاهي ورکړي د قانون په اکله، او د هغوی نظریات هم راټول کړي، راغونډ کړي دي. بیا هم د همدغه نظریاتو په رڼا کې نوه طرحه جوړه شوې او هغه طرحه باندې بالاخره خوشبختانه طرحه آماده او لاړه وزارت عدلیې ته، او هلته ډېر جدي کار پرې شوی. اساسي مسایل په هغې کې ډېر دي چې تغیر شوي. څلوېښت پنځوس مورده نوي احکام هم په مطلق ماده یا هم جز یا فقره پکې اضافه شوي. مګر د یوه حکم د بعضې اصولنامو نه راغلو قانون ته، او قانون درې څلور ځلې باید نگیری شي. وخت ایجاب د زمان، ایجاب د ټولنې، چې وخت د دې ایجاب وکړي چې باید قانون تغییر شي. ولې نه، پنځه کاله، لس کاله، یو کال وروسته وګورو چې کوم صنعت مقرره یا قانون تنب د کار په عرصه کې نه، خو د حکومت او د دولت همدا وظیفه ده چې وګوري چې یو ځای کې باید یا قانون وضع شي او یا یو قانون تغییر شي. هغه کار، هغه مربوطه اداره په همدې خاطر ده. اوس خو انشاءالله موږ هیڅ مشکل په دې قانون کې نه وینو، اما که بیا هم موږ پوه شو چې قانون کار نه ورکوي، بیا موږ د خپلو کاري شرکاو سره ډېرته کینو، یو میز ته راټولیږو، په هغه باندې غور کوو، فکر کوو او کوم تغییرات چې ضرورت وي هغه حتما کوو.
درنو دوستانو، ښاغلی هارونی زیاته کړه چې د رتبو او معاش د سیستم له عملي کولو سره د مامورینو آزاد رقابت پیل شو. له آزاد رقابت وروسته د تحصیلي اسنادو او لیاقت په اساس په کار ګمارل کیږي او رتبې او معاش د ملکي خدمتونو د قانون له مخې ورته تعین کیږي. په دې هیله چې دولتي مامورینو ته د پخوا په څیر امتیاز بیا برابر شي او د دولت مامور هم خپلې دندې او ولس ته صادق وي. ژوند په شیبو کې خبرونه پای ته رسوو. تر بیا پر ځای کې چې یاست، الله مو مل او ملګری.